نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. واورو چې نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کېږي. دیارلس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخابات څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم بسر لنن د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کرسر د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سره مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگتن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کېږي او په دې برخه کې باید پاوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جان سوبکو وویل چې افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او دا فساد د دوی پر مؤثریت منفي اغېز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیتي تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا که څه هم متحده ایالتونه دوی ته خبرداری ورکړي چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو دغو جګړه مارانو ډېر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغونې د سر مفتش دفتر یاسیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازم دي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلک تنوع غواړي. د انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي. تاسو ته زیان نه اوړي، نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحاني دا څرګندونې پرون د ټلویزیون لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي. او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوې چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوې ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړه لیک دوه ماده چې لمخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړي. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استاذ جرګې مشر نانسی پلوسی دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپل دنده سرته ورسوي او هغه په خپل اقدامات سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول پیژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یو ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتون کې پکې اکثریت مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکې سه شنبې په ورځ پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بل ورته ښاغلی پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوی صدر اعظم میخایل میشوستین درې 50 کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پېژندل شوې څېرنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2023 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کوي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې دیارلس قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کیږي؟
دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کوي. بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وابوري چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
انځر روز ګوټې مټې بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوری دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو په اونیزه خبرونه کې مهم پر همدې موضوع خبرې کړې.
د فقر او د لوګې او د دې کچې ډېره زیاته سوې ده.
دغه راز د جون پښيبو بل اونیس خبرو پروګرام کې بچي دي خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یوزر یو سلو شپږتیا کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سلسله شرایط په تاسو په صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د دیارلس افغانانو په ګډون 116 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد شیبر پر پورت کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړون کې الوتکه تیره اونې چهار شنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډونې ټولي یو سلو شپږ بیا سورلی و وشل شوې. په دې قربانیانو کې ډیر لست افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکرين، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې لالارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او وی ویل
سرپرست وزارت خارجه اعظم شوه په انګلستان
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو ترڅو په هغه کاری ډله کې چې د هغه یوادو لوري چې زیات قربانیان لرل جوړه شوې ده برخه واخلي ترڅو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوزات رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکرين د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 302 شالوتکی تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړ چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازاجي رډو ته وویل کدا معلومه شي چې دا پیشه سهون شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څنګه معلومی شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا انډیو کډیو پرتل دی چې او کرای یو قوي هيئات تحقیق کوي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړ یا زیان یې درلود. دغه ټول په تله کې ولېږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 302 شالوتکه د پیښه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بلور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاله وکړي.
په ایران کې د اوکرایني مسافرونکو الوتکې د پیښې په باب مواردل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښې کې ډیر ادبا وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښې څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې ما واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریز ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا اتباع ووژل شول.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولي خبرې کوم لور ته روان دي د سیمه او نړۍ هیوادونو په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي د هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شي، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. لکه څنګه چې خبر یاست، د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبرې مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبرې په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران پرون په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي، محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د پنځو کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې او له کونړ ولایت څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شنبه پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بن محکوم کړل.
هر وزارتانو از ابتدا یم توقفي به مدته
تاسو هر یو د نیول کې دوه لورزه لخپل دند د ناوړه ګټه اخستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم په مجازات شوي. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسو کولای شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې لری وختنه یې وکړي.
په دغه محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیره حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزولا دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن شامل دي. په بند محکوم شوی په خونه کمشنرانو کې شپږ تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خواني غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. د غشان د رئیس په ګډون درې تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي دي. خو د په خونه کمشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری د غپریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي، کاملا سیاسي و. موږ دغه توقع درلود چې د موږ دغه دلایل په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برائت ورکړو، او قطعاً په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړ کړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو پخوانی کمیشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاو خوې ولش میاشتې وړاندې له دندو لري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورو پیژندل سول. دغه مرکز ابتدایي محکمې د روان کال د سمبولي میاشتې په 12مه یاد پخوانی کمیشنران په 15 کاله تنفیذي بن محکوم کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 19 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلی بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری غاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوی وو. دی فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې واده کړی او لږ وروسته لمیړ سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ شوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولې دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل شوي او دوی ته د خپلې دفاع زمینه نه ده برابره شوې. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي، خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې له فارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لک زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمېر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خپرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما پر پور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمیر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیون اوسیدونکو پورې ورسېدې. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بیروزګاری سره ټکوي. د سونځ په پکتیا کې هم ډیره احمده. د ازادي رادیو خبريال په ګردیز کې د خارلی او شمیرو سیدونکو سره غږیدلې چې ډیر ورته ویلي کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې لګن ستونز سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي رادیو خبريال احسان آرین پرپور کې وره.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمیر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وای په دې ولایت کې کاروبار پیکا شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وای ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤلو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنی وای دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړني ګامونه پورته کړي.
پزنې کیسې کنه بس 100 روپۍ 150 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کورته کو ډېر مشکلات دی. اختلاس په خدای چې فهم درکې لرګي نسته ماشومان غوړ مریضان دی پوسی ایسو کوم نه سم سره کومو کې کی
منګار روز ګټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو والا کې مریض زړه کې لګي پیسې زړه کې مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګي نه وی یانګ ټین وی نو وخت یې راوځه کور سی هغه کور نه وی نو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخه اوس هم افغانستان د نړۍ لبی وزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا د دې هیواد 55 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داس حال کې ده چې د ژمی پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سونتوکو بیې هم په بیساري ډول پورته شوې دي. ل بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت منی چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبل خوا د خصوصي سکتور تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر اتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
وخت
واورې بارانونه شوي دی. کابل او د کندهار تر منځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په کندهار کې ایسار دی او سخت بارانونه ورېږي. مسافر د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغه مسافرو ته خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي د کندهار په عینو مینه کې پراتې وي. او په اخره کې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نېغه نېغه نشرۍ په مخامخ شه.
زه محبوب شاه وتمال زابل ولایت د شمنزول سوالي د کاختو له سینې د نوخانخیر له کلی په تماس کېم. دلته دا څلور ورځې کېږي ډېرې سختې واورې وسوي چې د مرکز قلات لویه لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. له موږ سره باید بیړنۍ مرستې وسي. وسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپتون کې ماشین کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه مو هم ډېر د ورختونو له عمله د لارو د بندیدو په باب او د په دې اړه چې تر اوسه پورې ان چارواکو لازم مرسته تاسو ته رسولي د غرض د افغان بسیمه تساوات له شمیرې لارې مو هم په دې اړه ځینې پیغامونه راسته ولیدي. عبدالعزیز غالب له لیکلی چې د مارجی لارې بندې دي. خوراکي شایان داسې ګران شوي چې د رانیولو وسې څوک نه لري. فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلي چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اوربند ته هم زمینه برابره شي. د غرض شهید زاده د زابل خاکافان څخه لیکلي په خاکافان کې د وروستیو واورو او نو ورختونو لکبل خلکو ته درانه زیانونه اوختي. لارې بندې دي او دغه راز چارواکي هم د خلکو سره هغه چې زیانمن شوي دي مور مهري ان چلن کوي. په دې هیله چې له دغو خلکو سره چې وروستیو واورو او دغه راز ورختونو ورته زیانونه رسولي لازمي مرستې وشي. ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او اته ویشت دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنګټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنجالونو ته لاره هواره کړې وه. جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادونو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مساله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 13 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې لمخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته یې کوي تعرفه نه کمیشي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون استایل دی او ویل دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره نوري خبرې هم وشي. د تړون لمخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره په نوي ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییز اجماع خبري وشو چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سولګونو نوماندانو پر لری کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنوي غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 28 وشي محروم کړی دی. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه ماده چې لمخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورز پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2023 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. که خبرونه غواړئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې د کابل ښار د تاریخ په باب واورئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام چې د اساسي بشري حقونو له پروګرام وروسته درته خپرو او وښی.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوو.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د چړنی ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته روسی راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا پیغوه کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله ل خپل کورونو نه ښارونو ته راغله ښارونو کې ګنجایش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاریو د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه یې لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1995 کال کې 3.5% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه چې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړی دا اوس خو د دنیا په ډیرو هوادونو کې مثال الته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه وي د کیږي خو هغه غلا نه کوي مثال هغه دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دند نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسه الته نشته دي ولی دا د ډول توجیه کیږي
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سره ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اگه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي اگه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانې اورېدلې دی یو چانې قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته څه شي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی د کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورکسل دی باندې او څنګه خلک یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي حاکمیت د قانون مجرم مجرم وپېژندل سي څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې دې وچی سي بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي فابریکې جوړې سي ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې ترغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټول ته رسیدګي وکي بل د چې بهرنی ملکونو سره چې دی آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غوړي هغه خلکو سره دی کی کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وې په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مي ومني. د کابل د تاریخچی او نمونه په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاپول چې بل اخره د کاپول کلمه ورورو کابل شو. د دې نه علاوه کابورا او کوفین او دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی دي.
کابل تپوایا چورانشه کابل تزما کابل خزایده بیا درازما.
د کابل ښار تاریخی او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، پخوانی باغونه تاسو نو مخلوم باغ د چرمګری نو میگی، یو باغ بالا نو میگی، باغ شهرارا یا جهان آرا خب ها به هوای وو، د خوج صفات د غرون چوس کورن جور سی دی ټول د ارغوان بو.
چه پاکشته کی
او یاد خر لا پیل بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی؟
اوس چې د څلو د شولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کابل لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د بدلون په حق لی هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل ښار چې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی، د کابل سینې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چار چاپیره دیوالونه وو او د دیوالونو اوه دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو له مخې اوسنی کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ وو. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول و، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي وو، خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاپول ورته وي چې بالاخره د کاپول کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر له خوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایي دورې آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لویو کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې پې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شادشمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په 1906 کې تیمور شاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول، زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شمریزان، باغ علی مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگ تراشی، آهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و. په 1920 کې د احمدشاه بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په پلځای و کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړنې ډېر کار د هغه وخت څخه پر وسو. اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د 34 ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده. د 34 ولایتونو کلتورونه د غو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلای شو.
د یو شمیر کسانو په وینا کابل په دې وروستیو کې ډیر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو د کابل د ښکلا وی ډیر صفت اورېدلی و، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنگ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدلې، ځینې فلمونه موږ لیدلي وو. د کابل تصور راغسی و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلې که چې موږ کابل کې یو دوه افغانۍ ګټو خو ژوند موبایللی ده. د یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده. په هره کوڅه کې که ته ځې یو نه یو چارواکی به اوسیږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بیرته کومه ښکلا شوه هغه بیرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یوه پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغه سیزن ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځان ته ښکلا لري، سړکونه ځان ته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافي جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنی پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ د متمدن کېدو خاطر روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه د منځه یوړو، بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ، زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
کابل ته زما د ماهی پرد سرا دا چغب هما زکل مرما.
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې حکله زموږ همکارې فرشتي مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونو کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دای کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دا هکله کابل د موقعیت لحاظ، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل یې ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و. د بالایسار نه شروع کېږي، د شاهشهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم یې د دې و دروازې قندهار د دې نوم و. بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري، یو خوا یې اوس په نوم دی د افغانان. دای د کابل یو دیهات و، یو دی و. او اصلي کابل دغه د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتنه پورې، او دې خوا د مرادخانی تر ارګ پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دای ډیر وړه و. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ زرې پراخه سو.
لغه نه وروسته بیا کابل څومره لوی سي؟ یعنی امدا اوس سیمه او تاسو په کابل کې یو کنه، دا څومره سیمه نیسي؟
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زله خار کې چارچته و دا چارچته وران شو جاده میوند جور سو پلارتن نه اخوا د مزنګ او د لمان خواته دای د حکومت چاردی په نوم کې و بیا وروسته چې چارچته وران کړه دغه خار د استی په توګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغله دغه چاردی خواته راوسو کابل خار ته یو ځای کړه د ولسوالی بګرامی هم کابل ته راغلی دی ولسوالی پغمان هم د سوالسم نه شوی دی هغه هم کابل کې یو ځای شوی دی دی خو ترازو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای شوی دی دی خو ترازو تر شکردری پوری چی دغه کار زمیر دام ولسوالی نه ته جوړ شوی دی ډیر زیات غت شوی دی د پغمان در تویم چې 100% کابل خار ډیر غت شوی دی
استاد رازو دی ته په پایل کې کابل څومره
کابل یو ډیر سمسور ځای وو ډیر باغونه وو پخوانی باغونه تاسو نو مخلوم باغ د چرمګری نو میگی یو باغ بالا نو میگی باغ شهرارا یا جهان آرا باغ شهرارا وو د خوجصفات د غرون چوس کورونه جوړ شوی دی ټول د ارغوان
دم ګړی په کابل کې کوم مهم ځایونه کوم مهم شیان لري
کابل خو اوس خو ډیر غټ شوی دی د مونږه د ودانې چې ډیر په خو او وزارت خارجه دی قصر استور دی د ډیر په خوانې دی د 2015 شم کال کې د شاروالي ودانې ډیر په خوانې دی وزارت معارف چې جوړ شوی دی او لملې زلې چې بلند منزلونه چې جوړ شو د سردار محمد داود خان په وخت کې د سینمای پامیر 14 منزله هغه وخت هغه جوړ شو بیا ورسره په دوم ځل کې د وزارت مخابرات د حسینې تعمیر شې دی په جوړ شو د تاریخي ودانې ډیر زیات په کابل کې
کروسو د کابل پخانی خلکو ته څه سول پخانی کابلیان
متاسفانه درته وایم چې سلویخ کلمه کې زین خلکو د دې زین راووت او ماجر سو نور ملکونه ته 90% کابلیان ټول ماجر سو 10% کابلیان په کابل کې اوس موجوده وي زیات نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسمو تر بیا خې چارې
داس چې مست مست پټول لار یما دا چې وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ مار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے یاد
کردی یخی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشتلے دے یو بل پسرو گلو وشتلے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داچ بی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے